درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه ده د مریض دیار لسوان نه نیوی د اسد دولسمه او د میلادی 2000 شلم د اگست دوهمه لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې چې ز اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د اوربان د دوام د غشتنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ناتو غوښتنې ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی، او د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه حد ستایلی چې اوربان ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمولو او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره لدی چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 40 ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړی شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولس مشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
پروسه تعیین ماوینین زن در 34 ولایت
دی. وی په 40 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي، که خدای کول د یو کمیسون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شوولي و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګ هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې وویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و، په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کس پرون ماښام د جلال آباد په مولوي خالص فامیلوی کې وژل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نقدي او نورې ضروري مرستې وشوې. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والي په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټې سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نقدي مرستې هم ترسره شولې، او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلابونو کې د 4 نورو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. د والي ویاندوی په سیمه کې یوه ټیم ته دنده سپارل شوې چې د زیانونو د معلومولو لپاره سروې وکړي. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د اسمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والي ویاندوی واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مدنی فعال چې اسمت الله سلام نومي دو ځاندرو ولسوالۍ خوځیو کلی دی، یعنی خپل کلی ده، هماغه کلی ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم ورسره و، په شهادت یې رسولی ده.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې یا کوم کس په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هندوستان پولیس وایي 25 مشکوک کسان یې د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولي دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه 9 شپیته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بی کیفیت الکولو د چلو له کبله د نه شپیته کسانو مړینه تایید شوې خو ځایي رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه ښودلې ده. د چرنوبل په نوم تلویزیونی سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ اجازه وګټله. دغه سریال د سکای تلویزیون لخوا په پنځو برخو کې د پخوانی شوروي اتحاد په دوران کې په اوکراین کې د 1968 میلادي کال د چرنوبل د اتمي بټې د غمیزې په اړه ده. بریتانیایي فلمي لوبغاړي جارت هارس په دغه سریال کې د خپل غوره رول له کبله د شهونرمن جایزه واخیسته. او روسی دیپلوماتانو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له قراردادیانو سره د مینسک په زندان کې وکتل. دغه کسان په بیلاروس کې د اگست پر 9 د ولسمشر تر پلان شوی ټاکنو مخکې د بي ثباتۍ د هڅو په تور نیول شوی دي. په مینسک کې د روسیې د سفارت د کنسولګری غړیو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له درې دیش نیول شوی قراردادیانو سره وکتل. کرملین د دغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د دوی نیول کېدلې غیر منطقي بللې دي. کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل دا ټول کسان د روسیې وګړي دي، خو اوکراین هم ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د دوی وګړي هم شامل دي. واګنر ډله د روسیې یو ملیشه تنظیم دی چې ګمان کیږي یوګنی پریګویژن یې مشري کوي. دی د روسیې یو بانفوذه شخصیت ګڼل کیږي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. نن د لوی اختر او اوربان دریم ورځ ده. ډیر خلک او مدني فعالان د اوربان د غزيدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شک او خپل ولس سره شک او د وژنو مخ نیسو ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو له حکومت د نشي موادو د خرڅلاو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه کوي.
تاسو مو شکایتونه پراته دي ګوتې مور لګولې دي دا ټول خو شي به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بنکي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان.
نور مسایل هم لرو. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسئلو ته کتنه کوو. راباشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د درې ورځني اوربند د غزیدو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبرې شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوي اوربند درېمه او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند د اوږدېدو غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بیلابیلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر دریمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند دریمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند غزیدو پر امکان له بیلابیلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوې دي، او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځینو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي. چې د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 میلادي کال د کوچني اختر په دریو ورځو او په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی وو. او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غزیدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر چهار شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو تر څنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن درېمه ده د تمدید یا غزیدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستې، حکومت دې پر خپل ځای ناستې، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي، عیناً لکه اوس چې روانه ده. په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغې سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پرېکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کېږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غزیدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کړو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تمې پیدا شوی دي چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا د موږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد الله یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی. د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځېږي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې، لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند یې په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې څوارلس کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غزیدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پرېکړې اعلان نه دی کړی.
تاسو اوریدونکو، څه تمه لرئ چې دولت او وسلوال طالبان به د اوربند غزیدو پریکړه وکړي او کنه؟ که په دې اړه نظر لرئ، د افغان بیسیم دا تسواتل شمیرې له لارې راوستوئ. نشایانو نه یوازې خپل ژوند او روغتیا له خطر سره مخامخوي، بلکې نورو خلکو ته هم زیان اړوي. دا موضوع به د اروزګان په یوه راپور کې واورئ. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپل خیش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر درې تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانون په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او لبلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانون عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اورته لمن وهل کیږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنې ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز رسپانو د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبري کړي چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوبلي واوښتي. دواړو رسپانو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولده کلوسوالي کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. له دې پیښې وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوبله اوښتی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. د ترین کوټ شار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشه یي مواد پکې خرڅیږي وایي په نشو د روشتو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی دی. دوی دا خبره هم کوي چې د روشتو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له اروزګان څخه د اوسنۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترین کوټ شار جنوب لویدیز لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او وسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیره وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې پر رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای که هم په نشی تو کروش دی کسان په هر سیمه کیستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتما به په نشی تو کې روش دی کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشی تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشه توکي پلوري. سلطان محمد بیا د دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشه توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو څو ځلې ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشه توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خوشي بیا موږ ګرده بارو کړي یا د دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی رویدلی، کنه یغلې سونه وسمه شته پراته دي. دولت هم مور کړي چې دا خلک بند کړي یا د ګسر سرایونه ورونړي یا د ګسر کور ور وسوځي. ولس خو دوی زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور املاکي. دلته د خپل فاری ته د غروینانو د لاسمه نه سکولې خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متحدینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي تو کوروش جنسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسیون جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یوه روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارنې لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړیږي. د دې وزارت ویان صابر مومند شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسیون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي که نه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزي لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي موږ یې د کورنۍ له غړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو را وروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغېزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پرېښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه د ده کیسې. نو لایق د سیاست نه ډېر ده باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پروني قدمونه لایق نه اخیسته نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي.
د روسیې په خبروفس کې د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. په دې تړاو د روسیې د لرې ختیځ په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
د روسیې د لرې ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخواني والی سرګی پورګال په ملاتړ په دې ښار او د روسیې د لرې ختیځ په نورو ښارونو کې مظاهرې کیږي. سرګی پورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د ده ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل
сейчас просто об нас вытирают ноги
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي. زموږ انتخاب یې له منځه وړی او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهرچانو په داسل کې چې سیمه ییز بیرغونه او شعارونه لیږدول د محلي حکومت د دفترونو له مخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 300 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لرې کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور ولاد وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو شارونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروبس شارک پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. او د چورنبل او د چورنبل په نوم تلویزیونی سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ. ورپسې هم ستاسې ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې مو راستولي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم زهرا د کابل ولایت نه.
زهرا جان اختر دې مبارک شه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته مبارک شه.
ښه زهرا جان، نن چې دریم ورځ د اختر ده، دا دوه ورځې دې څنګه تیرې کړې؟
دوه ورځې مې ډیرې ښې تیرې کړې. اما کره مې لاړم، بیبي کره مې لاړم، بلې بیبي کره مې لاړم، ډیر ساعت هم تیر شو.
اختر دې جمع کنه؟
او ډیر مې جمع کړ. اما نه مې جمع کړ، کاکا نه مې جمع کړ، ماما نه مې جمع کړ، بیبی نه مې جمع کړ، بابا نه مې جمع
کړ. د اختر چې جمع کړ، دا پیسې بیا څه کوي؟
دا پیسې مکتب ته کتابونه اخلم، کالی اخلم، بکس اخلم، ټیکري اخلم.
اوس خو مکتب رخصت نه ده؟
رخصت دی. وخت چې قرنطین خلاص شو بیا شروع کیږي مکتب.
لوی اختر دې خوښیږي که وړکی؟
دواړه مې خوښیږي. لوی اختر مې په قرباني خوښیږي، وړکی اختر مې په روژه مې خوښیږي چې روژه خلاصیږي.
څنګه قرباني مو کړې وسه کال؟